سړی مشهره مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خو اړمبه د دې وخت خبرونه په کورم کې د لارو بندېدو او نامنیو پر ضد پیل شوی احتجاج نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد نن په باړه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او د جنوبي کوریا ولسمشر او د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روس ته د شمالي کوریا د پوځیانو د استولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د لارو بندېدو او نامنیو پر ضد پیل شوی احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون له پاړه چنار د سدې په لور پیاده روان شوي زرګونه لاروینوال سمیر عباس سیمې ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې میش د سیمې یو مشر سید صداقت حسین میا ویلي کو حکومتي واکداران د سیمې خلکو ته د آزاد تګ راتګ او په امن کې د پاتې کېدو بنیادي حق نشي ورکولی نو د حکمرانۍ هیڅ حق نه لري.
دفتر کی وہ سوالی حق نہ لری پکور دیتا دا دفتر نہ وزیر دا دفتر دا پریک دوا سکل تا التا بے حصہ ای تو ایچا حیثیت نیستا تقبل عوام تا تحبوس نشی ورکا نبیات تا کورمی کی پر چنار کی وسیدلی حق نہ لری.
اوسنۍ لارون تر هغه وروسته پیل شوی چې کله د نومبر په 15مه په بګن کې لډاټ قمر سره نږدې له پیښوره د پړه چنار په لور روان د شیا مسافرو په دوو گاډو وسلوال بریدو شو چې دوه کسان پکې ووجل شو او یو ښځه پکې جوبل شوه. تر دې وړاندې هم د اکتوبر په 12مه د مقبلو د قوم د گاډو پر کاروان په برید کې 19 تنه وجل شوي وو. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنج علیزو غرته پر تلو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغې جوبل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوې ده. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد نن په باړه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. دوی په تیرا کې په عامو خلکو د فوج د بریدونو غندنه کوله او زیاته کړه چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انښتو کې دوی ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. د سیمې انتظامي او امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د ماټر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور پکې جوبل شوي وو. د پیښې پر ضد د باړي سیاسي اتحاد نن د جمعې په ورځ د احتجاج اعلان کړی. په عین حال کې پرون د تیرا قومي مشرانو او د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د پیښور د کور کمانډر د دفتر مخې ته د مړیو پوړلو سره د احتجاجي پرلت اعلان کړی وو. د هغې په وینا پر اړنګه امنیتي پوسته باندې امنیتي ځواکونو هغې ایثار کړل او پیښور ته د تګ اجازه ورنکړه. وروسته د قومي مشرانو او ځایي پوځي افسرانو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته مسخوتن مهال هغې د ماشومانو مړي د خبرو لپاره تیرا ته یوړل. یو قومي مشر ملک ظاهر اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې پوځي مشرانو ژمنه ورسره کړې چې نور به هلته توپخانې نه کاروي او نه به هم د ډرون له لارې پر آبادیو ماټر ګولې توغوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د جیش العدل وسلوالې ډلې پر ضد شریک عملیات پاکستانیو او ایرانیو ځواکونو په ګډه نه بلکې یوازې اسلام آباد کړی دي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې د هغه عملیاتو په اړه ورکړل شوي راپورونه سم نه دي او له ایران سره شریکه پوځي کاروایی نه ده شوې. هغې زیاته کړه چې دغه عملیات د بلوچستان د پنجګور لویدیسته د پاکستان په خاوره کې 1.5 کیلومتر دننه پاکستاني پوځیانو کړی دي. تر دې وړاندې د نومبر په شپږمه جیش العدل وسلوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د پاکستان او ایران پوځیانو په شریکو هوایي عملیاتو کې د دوی د دوو قوماندانانو په ګډون 12 وسلوال وجلی دي. دې ډلې دعوه کړې وه چې د نومبر په 15مه هغه عملیات د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمه سراوان کې شوي وو. جیش العدل سنی وسلوال ډله ده چې پر ایراني ځواکونو بریدونه کوي او له ایرانه د سیستان بلوچستان صوبې د ازادۍ لپاره جنګیږي. پاکستان، ایران، امریکا، چین، جاپان او نیوزیلینډ دا ډله ترهګره ګرځولې ده. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روسته د شمالي کوریا د پوځیانو د استولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخه د شمالي کوریا دا سرتیری یوکرین ته د جګړې لپاره استول شوی او یا هم هلته یې د استولو پلان لري. د جنوبی کوریا یو لوړ پوړی چارواکي د نومبر په شپږم ویلي وو چې یون وویل چې د ولسمشر په دغه ټلیفوني خبرو کې ټرمپ لومړی د شمالي کوریا د پوځیانو مسله راپورته کړه. یون زیاته کړې ده چې هغه به دا رد نه کړي چې هیواد یې یوکرین ته وسلې ورکوي. دواړو مشرانو د هغه نږدې اړیکو پر دوام هم خبرې وکړې چې په تیرو لسیزو کې د دواړو متحدینو ترمنځ پراخې شوې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کورمه کې د بدامنې خلاف نن په دویم ورځ هم احتجاج دوام لري.
څکل ته آلته به حصه یې تو هیڅ حیثیت نشته، ته خپل عوام ته تحبس نشي ورکوی، نو بیا ته فرمې کې پر چینار کې اوسېدل حق نه لري.
د خیبر پختونخوا ایپکس کمیټې پریکړه کړې ده چې د صوبې په ځینو ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري پولیس کوي. په دغه اړه د چارو یو شنونکي وایي
ولس هم ډېر پریشانه دی او د ولسو هم هغه اعتماد حکومت ته یا د حکومتي کم ځواکونه چې دي هغې ته حاصل نه دی.
او د بر جنوبي وزیرستان په شکتوی کې د ماټر ګولې لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو راځو موږ لومبه موضوع ته. هغه دا چې د بلوچستان په کوټه کې نن تحریک انصاف ګوند د احتجاجي جلسې اعلان کړی وو، مګر د حکومت له لوري دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې لامل د نن سهار څخه د ضلعي انتظامی چارواکو له لوري د جلسې د ځای ګیر چاپیره نه یوازې په ګڼ شمېر کې پولیس ځای په ځای کړل شوی وو، بلکې د کوټې د ریلوی هاکې ګراوند په لوري تلونکي لوی سړک هم د کنټینرانو او لاریانو د لارې د نن سهار راسې تړلې پروت وو. په دغه موضوع باندې تازه معلومات اخلو. په کوټه کې زمونږ همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، تاسو ستړي مشوي په خیر؟
ډېره مننه شاهین صاحب.
څنګه چې ما ووی ترین صاحب چې نن تحریک انصاف په کوټه کې جلسه کول غوښته، حکومت یې لاره نیولې ده، نو تازه معلومات څه دي؟ جلسه وشوه او نه شوه، تازه څه خبرې دي؟
ډیره مننه. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مرکزی قیادت لخوا اعلان شوی وو چې د نومبر په اتمه نیټه یعنی نن به د کوټې په اکی ګراوند کې جلسه کول او د دې مقصد هم دا وو د دې مشرانو په وینا چې کوم تحریک دی شروع کړي. د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشر یا سابق وزیر اعظم عمران خان دره خوش کول په خاطر نو د دې لپاره دا لومړی جلسه به دوی په کوټه کې کوله او د دې په اړه دوی په های کورټ کې یو درخواست ورکړی وو. هغه های کورټ چې هغه پرون پر هغه باندې یو فریکړه وکړه چې تاسو د کوټې ډیپټي کمشنر ته ورسئ، نو هغه به تاسو ته دغه اجازه درکړي د جلسې. لیکن برای د شپې ناوخته د ډیپټي کمشنر لخوا یو نوټیفیکیشن وسو چې دلته په ملک حالات خراب دي، په صوبه کې بیا زمینی الیکشن را روان دي، نو دوی نشي کولای چې د جلسې اجازه ورکړي. خو د دې برسېره نن سهار چې د جلسې کم ځای وو اکی ګراوند، د کوټې اکی ګراوند، هلته به دغه اعلان کړو چې دوی به جلسه کوي. نو سهار وختي راسې په ګڼ شمېر کې پولیس هلته ځای پر ځای کړل شوي وو او د جلسې په لار په لور چې کومې لارې تلې سړکان تلو په هغه باندې کنټینران لاریانې دا درول شوي وې. او نن ماپښین دوه بجې د دې جلسې ټایم وو، نو چې کله جلسه شروع کېده نو هغه وخت پولیسو دوی ته اجازه ور نه کړه او بیا پر دوی باندې اوښکې به اونکې ګیسې وکاروي او د پولیسو او د دوی ترمنځ څو واره داسې اړخ وډب رامنځته شو او په نتیجه کې ځینې کسان زخمیان شوي دي او پولیس دا وایي چې دوی ځینې کسان نیولي هم دي. خو بیا تر مازګره پورې دغه لړۍ روانه وه. په دې دوران کې د پی ټی آی چې ډېری کارکوونکي راغلي وو په هغه کې زنانې هم وې او دوی په لاسو کې جنډې هم راخیستې وې او دغه د عمران خان د ازادۍ نارې ویلې. او چې کله بیا دوی خپل جلسه یا د دوی چې کوم د ګراوند د باندې پر سړک باندې چې کوم مظاهره وه چې کله هغه د ختمولو اعلان وکړي نو بیا پر هغه وخت بیا د پولیس لخوا پر دې باندې اوښکې بهونکې ګیس وکارول شو او په نتیجه کې بیا ځینې کسان زخمیان شو. بیا په خاصه توګه هلته زنانې هم موجودې وې. هغه بیا په خلکو چې دلته مظاهره چانو هغه په منډو ترنډو اخته شو. نو دا صورتحال دی اوس مظاهره چې ده یا جلسه ختمه شوې ده. خو د لوجې د کوټ ښار چې کوم د ټرافیک نظام و هغه نن ټوله ورځ سره ګډوډ و.
حاجی ډیره مننه ترین صاحب د معلوماتو لپاره. تاسو ته ښه ورځ غواړم. ډیره مهرباني.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اردن کوز د کورم چارو ترازو په کورم کې د شیګانو احتجاج نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون زرګونه خلکو د کورم له مرکزی خار پاړه چنارا د سدی په لور احتجاجي لارون پیل کړی دی. دا وخت لارونوال سمیر عباس سیمې ته رسیدلی. دا احتجاج کوونکي په کورم کې د لارو بندېدو او نامنه پر ضد راوتلي دي. بلخوا پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د کورم د روان کړکېچ ختمولو لپاره به ټولې لارې چارې په کار راولي. تفصیل طارق اورگزی راکړي. طارق اورگزی راپور.
په کورما کې لارې بندېدو او نامنیو د پیښو پر ضد شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. د زیارت پر ورځ لا پاړه چیناره د سدې په لور روان شوي. په زرګونه لارنوال دا وخت سمیر عباس ته رسېدلی دي. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش پر 1 نومبر احتجاج کوونکو ته په خپل خطاب کې ویلي که څه هم د جرګې په ذریعه حکومت دا پیغام را لېږلې چې ټل پاړه چینار مرکزی سړک به نور کلاو ساتي خو تر څو چې په لارو کې د خلکو حفاظت په لړ کې لا اخستل شوي ګامونو مطمئن نوي شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
میں روڈ پر کام دیتی چلی گی بول کام ہوئی بیا ٹکنے کا کام مندا مدد لے والے من نہ بولو تو دس سال ہوئی.
دا احتجاج تر هغه پیل شوه چې په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا پیښوره د پاړه چینار په لور روان د شیا مسافرو دوه گاڑی د وسلوال برید لاندې ترتلو پس دوه تنمړه او یو بل زخمی شول. که څه هم یاد گاڑی د خپل منځلونو په لور د تلو لپاره ورته کمر سپی قافله نه و جوړه شوه خو معلوماتو تر مخه یو څو سرکاري گاڑی د هغو سره ول. په کورما کې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د برید لاندې ترتلو پس نه یوازې د ټل پاړه چینار مرکزی سړک باندې بلکې د سیمې ټولې تګ را تګ لارې تړل شوي. په سیمه کې لارې د بندېدلو او نامنیو خلاف نه یوازې مقامی شیعهګان پر احتجاج دي بلکې په اسلام آباد کې هم د یاد ټولنې ځینې کسانو احتجاج پیل کړی دی. په اسلام آباد کې میش د سیمې یو مشر سید صداقت حسین میا ویلي که حکومتي واکداران د سیمې خلکو ته آزاد تګ راتګ او په امن کې د پاتې کېدلو بنیادي حق نشي ورکولی نور باندې بیا د حکمرانی حقوی هیڅ حق نه لري.
سیمو عوامي مو مشنن رونی نو سه تا دفتر کې وسوالي حق نه لري په کار دې ته دا دفتر نه وزیر دفتر دې پرېږدا وا چې کله ته آلته به حصه یې ته هیڅ حیثیت نشته ته خپل عوام ته تحفظ نشي ورکوي نه بیا ته کورمې کې پر چینار کې وسدل حق نه لري.
بلخوا په دغړه د کورمې ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود خپل دریځ را نه کړو. البته د سرکاري جرګې یو غړی سید شانواز مشال لوډیو ته پر 8 نومبر ویلي په سیمه کې لارې کولو دي خو د هغو امنیت ساتل یو غټه مسله ده. نواز زیاتوي د سیمې امنیت په بحالېدلو کې تر ټولو لوی خنډ حکومت ته د 12 اکتوبر په پیښه کې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. د جرګې غړي ویلي د دوی هڅې روانې دي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه کلاو کړي او هغلته د ځمکو او داسې نورې موجود کشالې په حل کول ورته دائمي امن قائم کړي.
ترنگ نه ده پاسی دی جرگه ختمه شد بینه ده جرگه ده سوگه لکه پی چوکی ده غدی ده خلیکن جرگه طول ده غد ریکوست تو کل سبای تاسو پیز ده گرفتاره گورا که تاسو بود اطلاعو که چه مراشو بخبله کروایی مخی بیا شروع کن نوست انتظار ده گرفتاره ده
په کورما کې په 12 اکتوبر له غزګړی د سده پلو روان د مقبلو قافله تر برید لاندې راغلې وه چې په کې ولستانان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي ول. پر 12 اکتوبر د شیعاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په هغه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلیزو 40 مطلوب کسانو په شمول د 2 نورو یو لسٹ حوالہ شوه. کچو هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي، خو د پیښې اصل مجرمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
هم د کورمه په چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورمه کې د بندو لارو او خراب امنیتي حالاتو په اړه د سمدستي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال زیاته کړې ده چې په کورمه کې د روان کړکېچ له امله د ځایي خلکو ژوند ډېر اغېزمن شوی دی. کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره د کورمه د کړکېچ پای ته رسولو لپاره جدي اقدامات وکړي او لارې پرانیزي. تفصیل گوهر مسید راکی.
دا نومبر په 8 اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د ایچ آر سی پی مشر سکیټر حارس خلیق په ګډون د سازمان نورو مشرانو خبریالانو ته وویل چې په کورما ضلع کې د رواني قبایلي او فرقایز شخړو په نتیجه کې ځایي خلک د ژوند بنیادي ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جولای په میاشت کې په شخړو کې د اټکل له مخې 90 تنه وژل شوي او لږ تر لږه لس کم 200 تنه نور ټپیان شوی دی، او د سپتمبر په میاشت کې نور 21 کسان ووژل شول، او د اکتوبر په میاشت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. دا ضلع د نورو قومونو او فرقو ترمنځ د جګړو له امله د صوبې له نورو برخو څخه بېله شوې ده. د کورمې په حالاتو باندې د مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال اشفاق بنګش وایي ځایي اوسیدونکو ژوند ډېر اغېزمن شوی دی. د زیاته کړه
تقریبا 28 ورځې کیږي چې الته مکمل سپلای بندا ته پټرول قلت راغلی چې وجنه ډیر زیات هغه ته پرابلم جوړ شوی دی. خوراک سکاک د اسپیټال هغه چې اوس سفر کوي په افغانستان روټ یا په دغه باندې راځي لکه دغه د پاره دغه روټ باندې مکمل چې کم دی هغه یو قسم بلاک جوړ شوی دی چې هغه نشي تللی.
یاد دوی چې دا لار وروسته تر هغه تړل شوی چې د اکتوبر په 12 د مقبولو د قوم د ګاډو په کاروان په برید کې ولستانه ووژل شول. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنج علیزو غره ته پر تلو درو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی ژوبل شوي ول. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړي پیښې په غبرګون کې شوی دی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مرکزي ارګنایزنګ کمیټې غړی خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او ادارې په کورما کې امن راوست لوکي په مکمل توګه ناکام شوی دی. د زیات تکړه
او د کې بدقسمتۍ سره صوبایي حکومت هم وفاقي حکومت هم او ریاستي ادارو چې کم ذمہ داری جوړې ده هغه هغه ذمہ داری تر اوسه پورې پوره کړې ده نه. یعنی دا خو یو ایمرجنسي بیسز باندې په کارو چې دی ته ریاکټ کړی و صوبایي حکومت په وخت باندې چې کله دا مسله شروع کېده دا کانفلیکټ چې شروع کېدل دا جنگونه چې شروع کېدل هغه په کار ته په وخت باندې خپل چې کم ذمہ واری و د انټروینشن او هلته کې د امن قائمولو هغه په کار د چاغي باندې کار شروع کړی دی. ورسره به وفاقي حکومت او ریاستي ادارو په کار د خپل کار او خپل ذمہ داری پوره کړی خو هغه نه کړی.
حکومت د اکتوبر په 12 نیټه د شیعاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په پیښه کې د شینګک نستیکوټ او کونج علیزو 22 تورنو خلکو په ګډون دوه باندې شپېته نورو کسانو یو لیست سپارلې وو. د دې کسانو د نیولو لپاره حکومت د نستیکوټ کونج علیزو او شینګک سیمو محاصرې ته دوام ورکړې او د دغو سیمو سل مشکوک کسان یې نیولې هم دي، خو د پیښې اصل تورن کسان لا نه دي گرفتار کړي شوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
بډوی
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.
اور دن کو سرزو بر جنوبی وزیرستان تا چرته چې ځای خلک وای چې په شکتوی کې نن د ماټر ګولې لګیدو په پیخه کې دوه ماشومان وجل شوی دي او یو جوبل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د پیخې د پلټنو غوښتنه کړې ده او دا غوښتنه کړې ده چې د ذمہوارو کسانو خلاف دی قانوني کاروایی وشي. بلخوا په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې د پیخې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتو سیمه اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې نن سهار 11 بجې د پوز له طرفه وشتلې شوې مارټر ګولې په 14 د شارکۍ کلی سره تعلق لارین کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل یې سخت ژوبل کړی دی. د دغې پیښې حال د شکتو شارکۍ کلی دوه اوسیدن کې په دارنګ بیانوي.
خبر ہے گیارہ بجے تریس وشو مارٹر ہوگا دادا سے دروڑکی والا کہتا یو زخمی ہوا دعا خوب ٹیم سے ٹکڑے ٹکڑے سو شاید اڑکی تحقیقات ہے مارٹر گولے والی کی اڑکی وہ چپڑا وہ چیز وہ چپڑا تل
دی پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغ سیمې مشر شیرزاده ماسید د انتظامیه او پوز چارواکیو نه سو غوښتنه کوي. دا هم وروي
وشتلی دی نو په دې ښه تحقیقات نشته. هغه چې چا ماټرینه وشتلی دي هغې دا دغ دی فلفور هغه ده د خپلې نیکارۍ نه برخلاص شي او هغې خلاف ته قانوني کاروایی وشي. ویلې چې دا ظلم شوی دی، دا لس کالن نه کالن یا اته کالن بچون دغه نه دهشتګرد وي نه یې دهشتګردۍ کولې، د دغه سره ظلم شوی دی.
سویلی وزیرستان پر ضلع اکشے دے پولیس یو چارواکی دے نوم نہ وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ پولیس پشارکی کلی اکشے دے چودنے پلاٹنے یہ پیل کڑی دی او زرو دا پاتا ولگی چھ پسا وجا دا پیشا مخیتا روغلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا حکومتي او پوځي مشرانو د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه کړې چې د صوبې په ځینو ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري پولیسو ته ورکول کیږي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ شوې غونډه کې ویل شوي دي چې پولیسو ته به مرمۍ ضد گاډي هم ورکول کیږي او په لیکو کې به نوي کسان ګمارل کیږي. په غونډه کې دا سلام وشو چې د امنیت ټینګولو لپاره به ټولې لارې چارې په کار راوستل کیږي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د نومبر پومه دغه غونډه چې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې شوې سیول او عسکري چارواکو په کې ګډون کړو. د اعلی وزیر د دفتر د جاري شوې خبر پاڼې تر مخې غونډه کې فیصله شوې چې په ځینو ضلعو کې به د ترګرۍ ضد عملیات د پولیسو په مشرۍ کې کیږي. دا چې په دا لنډیو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د وسلوالو عملیات زیات شوي، بیا داسې چې په دغه غونډه کې دا هم ویل شوي دي سیول او عسکري چارواکي او ملکي وګړي به د امنیت لپاره کوششونه کوي، نو د ملکي وګړي مرسته به څنګه وي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه کړي.
کمی سیمی چه پا خیبر پختونخوا کې دا ترهګرۍ نه متاثره دي، هلته کې اولس هم ډېر پریشانه دي او د اولسو هم هغه اعتماد حکومت ته یا د حکومتي کم ځواکونه چې دي هغې ته حاصل نه دی او دغه شانته کې د اولس سره په ګډه باندې چې امنیتي ځواکونه او پولیس او اولس دا به ټول په شریکه باندې د دې مخنیوی کوي، نو د دې لپاره طریقه کار به سوي. که نه اولس نه به تش مرسته غواړي چې اولس د استخباراتو په حوالې سره یا داسې خلکو له ذهنه ورکوي کوم وسله وال چې دي یا کوم ترهګر چې دي. نو دا ټولې خبرې مخې ته راځي.
دغه غونډه کې دا هم ویل شوي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیول حکومت، عسکري قوتونه او عوام باید خپل کوششونه وکړي. غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبې په ځینو ضلعو کې د امن او امان په خرابو حالاتو اندېښنې هم څرګندې شوې. نو دا کمې ضلع دي، دا یې بیا نه دي لیکلي. البته د تیرو دوو کلونو زیاتې مودې راهسې د دې صوبې په جنوبي ضلعو لکه بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، ټاګ، کورما او نورو ضلعو کې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې. غونډه کې پولیسو له مرمزت ګاډي او د نوي پولیسو برتی کولو فیصله هم شوې. ولې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوز او ایس سي ځواکونو د بدل شوي غړو بچو ته په پولیسو کې د نوکری ورکولو فیصله هم پکې شوې. حق نواز خان وایي چې حکومت په تیرو وختونو کې ویلي دوی به په هر ضلع کې د امنیت لپاره د ولس سره جرګې هم کوي. خو ده بیا زیاته کړه راتلونکي کې باید څرګنده شي چې حکومت د امنیت لپاره د ولس په مرسته کوم رقم ګام پورته کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د استادانو په وینا د صوبایي حکومت لخوا ورته د مذاکراتو لپاره ویل شوي خو لا هم مذاکرات شروع شوي نه دي. دا تر هغې وروسته ده چې د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د احتجاج کوونکو استادانو د معطله کولو امر کړی دی، خو په عین حال کې ورته ویلي دي چې استادان د پرلت ختم کړي او عیني غوښتنې به یې ومنل شي. په دې اړه تفصیل عظمت علي شاره کوي.
د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادي اپټا په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیرې کابینې د دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه منظوره کړې وه، خو تر اوسه دوی ته د ترقی د نوټیفیکیشن به شمول نورې غوښتنې نه دي منلې شوې. د استادانو د اتحادي مشر عزیز الله خان وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د مذاکراتو د ژمنې باوجود دوی سره مذاکرات ونه شو.
منګه 10:30 بجې لاړو انتظامی ملګرو سره، مشرانو سره، هغوی چې اول سیکریټریټ ته ځو، سیکریټری صاحب سره به کینو، بیا به د هغه ځای نه ڈی سی او سیکریټری صاحب او دا ټول به سی ایم هاوس ته هلته به میټنګ کوو. موږ بیا چې سیکریټریټ ته لاړو هلته خبره بدله وه، نو دغه میټنګ خو زموږ نه دی شوی. زموږ ټیبل ټاک دی سره شوی نه دی، موږ کینول نه یو، راغوست نه یو، نو درنه په کوم بنیاد باندې ختم شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ 1.5 لک ماشومان په پرایمري سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. راپور کې ویل شوی چې په صوبه کې د هر پرایمري سکول په سر یو سل سلور سلویخ زده کوونکي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر علي سیف مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو ټولې هغه غوښتنې به مني چې د آئین دننه وي.
حکومت سره ده، تاسو شکایت هم د حکومت نه ده، نو په دې کې د ماشومانو هیڅ قصور نشته. د هغوی وخت مه ضایع کوئ، هغوی ته تعلیم ورکوئ او دا لړۍ مه ودروئ. سکولونه مه بندوئ. راځئ چې د جوړجاړي خبرې وکړو. څومره چې زما خیال ده نو احتجاج د هر چا حق دی.
احتجاج کې حق کا تعلق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے.
د خیبر پختونخوا د صوبې د ابتدایي او منځنۍ تعلیم څانګې د نومبر په شپږمه په یو عالمیه کې ویلي چې د هغو ټولو استادانو د معطلولو امر کوي چې په روان احتجاج کې برخه اخستې، چې لامل یې د نومبر له پنځمې نیټې راسې سکولونه تړل شوي دي. احتجاج کې شریک استاد عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ترقی او نورو غوښتنو د منلو پورې به احتجاجي پرلت جاری وي او سکولونه به هم بند وي.
بیا د حکومت چې راغی نو دوی الټه چې کوم دی نو هر څه په ځای پرې خو لار څه ختم کړ. وایي چې موږ د سره دغه ایجنډا زموږ نشته، نو دا خو همدی حکومت کړی و مخکې، او همدی حکومت چې کوم دی نو واپس کړو، دا زموږ حق جوړیږي چې موږ دې باره کې احتجاج وکړو. مذاکره چې کامیاب شو بس موږ خبره مذاکرات پورې، چې مذاکرات څنګه شو خبره ختمه شوې. زموږ هرتال په دغه باندې دی چې حکومت هم نه زموږ خبره، زموږ هرتال ته څه ضرورت.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ 1.5 لک ماشومان په پرایمري سکولونو کې زده کړې کوي، او د سکولونو بهر د ماشومانو شمیره د سلویختو لکو سیوا شوي، چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالو نه د 12 کالو عمر ماشومانو ده. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دغه زمونږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم اوریدي شي. د روان خبرونه نیمه تر رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه اورو. په کورم کې د لارو بندیدو او نامنې پر ضد پیل شوی احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. اوسنۍ لاریون تر هغې وروسته پیل شوی چې کله د نومبر په 15مه په بغن کې له ډاډ خمر سره نږدې له پېښوره د پاړه چنار په لور روان د شیعه مسافرو په دوو ګاډو په وسلوال برید کې دوه کسان ووژل شو او یوه ښځه پکې ژوبل شوه. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد نن په باړه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر د کشمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ځوانانو مدني فعالانو ګډون وکړ. د بریدونو غندنه یې کوله او زیاته کړه چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انښتو کې دوی ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. د ملکن درګې په موسی مینا پوسته کې د لیوي ځواک یو سرتیری خپل دوه ملګري په ډزو وژلي دي. د مرستیال کمشنر د دفتر یو چارواکي مشال لیډو ته د نوم نو خودو په شرط ویلي دي چې بیګا ماخام د لیوي ځواک یو سرتیری سودام په خپلو ملګرو ډزې کړي دي چې په نتیجه کې حوالدار فضل کریم او بل لیوی سرتیری ریاض وجل شوی دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د جیش العدل وسلوالې ډلې پر ضد شریک عملیات پاکستانی او ایرانی ځواکونو په ګډه نه بلکې یوازې اسلام آباد کړی دي. د بارنو چارو د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې وی خبری کانفرنس کې دعوا وکړه چې دغه عملیاتو په اړه ورکل شوي راپورونه سم نه دي او له ایران سره شریکه فوجي کاروایی نه ده شوې. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روسته د شمالي کوریا د پوځیانو د استولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوریدونکو دا د یو وخت مهم خبرونه او اوس یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو چارو تر ازو امریکا د واک د منتقلې لپاره تیاری کوي. ولسمشر جو بایدن منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ویلې او مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس خپل ماتي منلې ده. له هارورډ پوهنتون څخه د سپینې لپاره د ویوې د خبریالي پیتسي ویډاکسو آر د بارکوال میاخیل سره خبرې کړې دي. راځي په دغه اړه باندې نور معلومات.
کومه شیبه چې د امریکې د صدر مرستیالې کاملا هیرس له نوي ټاکل شوي صدر ډونلډ ټرمپ څخه په ټاکنو کې خپل ماتې ومنله دا د چهارشنبې یا شروع ماسپښین وو چې هغې په واشنگټن ډي سي کې د خپل تعلیمي فراغت په پوهنتون هاوارد یونیورسټي کې د ټاکنو د څارنې غونډې ته راغله. د ټرمپ په نسبت هیرس څو اونۍ وړاندې لا ژمنه کړې وه چې د ټاکنو نتیجو ته به درناوی کوي. هغې پرون وویل دا د امریکې د جمهوریت بنیادی اصل دی.
We owe loyalty not to a president or a party but to the
یو ګوند یا صدر نه بلکې د امریکې آئین یا اساسي قانون ته وفادار یو او د خپل ضمیر او خدای ته وفادار یو. زه دغه درو سره ته وفادار یم ځکه زه دلته راغلی یم چې ووایم که څه هم زه په ټاکنو کې ماتې منم او په هغه مبارزه کې ماتې نه منم چې د کمپاین لپاره مې وکړه.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
میرمن هیرس وویل د نومبر پر شپږمه سهار یې صدر ټرمپ ته مبارکي وویله او د دې خبرې پر ارزښت یې خبرې وکړې چې په پوره امنه توګه به واک ورسپاري او باید د ټولو امریکایانو صدر وي. د ټرمپ د کمپین ډلې وویل منتخب صدر د انتخابي کمپین په مهال د میرمن هیرس د ځواک د هغې د کار د مهارت او تکړهتوب اعتراف کړی او دواړه مشران د ملک د یووالي پر اهمیت متفق او همغږه سوي دي. کاملا هیرس په خپلو خبرو کې هڅه وکړه چې د خپل کمپین کارکونکو او ملاتړو ته ډاډ ورکړي.
Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time.
کله چې بشپړه تیاره وي تاسو ستوري لیدای شئ. زه پوهیږم ډیر خلک محسوسوي چې موږ تیاره وخت نه نغوزو خو موږ د ټولو په ګټه وایو. زه امید لرم تاسو به نه وي خو دلته خبره د امریکا ده. که دا وي راځی آسمان د عربونو روشانه او ځلانده ستورو له رڼا سره ډک کړو. د خوشبینۍ له رڼا، د باور، رښتینولۍ او د خدمت له رڼا.
Of truth and service.
د کاملا هیرس پرونی وینا د 2014 کال د یو غیر معمولی شیبه یاد تازه کړ، کله چې یو بل شجنه نوماندې هیلری کلینټن له ټرمپ څخه خپل ماتې ومنله. د صدارتي ټاکنو په ورځ د هیرس 2000 پلویان د هغې د بریا په تمه د شپې تر نیمایي پاتې وو، خو کله چې وار په وار په نورو ایالتونو کې د ټرمپ بریا اعلانېده د دوی حالت هم خرابېده. میرمن هیرس چې په ټاکنو کې د خپلې ماتې په اړه وینا کوله په دوی کې ډېر ژړغوني وو.
زه په ژړا راپاسېدم، ما تېره شپه په ژړا کې د هغې خونډه پرېښوده، خو زه اوس هیله من یم او د آرامۍ احساس کوم. دا یوه اوږده لاره ده، خو زه داسې محسوسوم چې دا د مزل پای نه دی.
هغې موږ ته د خپل ځان او خپلې ټولنې ته د پام کولو او کار ته د دوام ورکولو لپاره یو څه امید راکړ، او زه په دې حقیقت ډېر خوشحاله یم چې د هغې وینا پر دې یاداشت پای ته ورسېده.
خلکو خبرې وکړې، موږ ته د دوی درناوی پکار دی، دا جمهوریت دی او موږ باید مبارزه روانه وساتو.
ټرمپ د الیکټرال کالج 295 رایې ګټلې دي او هیرس 226 ووټونه اخیستي دي. هغه د ټاکنو په شپه د اکتوبر پر 16 وختي لا د خپلې بریا اعلان وکړ او د خپلو پلویانو مننه یې وکړه.
دوی له هر کونج راغلي، اتحادیان، غیر اتحادیان، افریقایي امریکایان، سپینش امریکایان، ایشیایي امریکایان، عرب امریکایان، مسلمان امریکایان، هر چا ووټ راکړ او دا یو ډیر ښکلی حالت و، دا یو تاریخي بدلون.
د هیرس د ماتې اعترافي وینا د هغې د هغه طوفاني انتخابي کمپین د ختمېدو نقشه وه چې کله بایدن په جون میاشت کې له صدارتي سیالۍ ووت او دا د ډیموکریټ ګوند نوماند سوه.
د برکوال ماخیل راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر په 15 په شو ولسمشریزو انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ بریالی شوی دی، د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاستوالانو او عام ولس د هغه د تګلارو په اړه غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې یو لویه وجه دا ده چې د امریکا سیاست د نړۍ پر یو شمېر هیوادونو اغیز کوي. دا چې په پاکستان کې ولس د ټرمپ په مشرۍ د امریکا له راتلونکي حکومت سره تمې لري او کارپوهان پر پاکستان او افغانستان د هغه د تګلارو د اغیز په اړه څه نظر لري، د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد پر راپور کې.
د امریکا پر انتخاباتو د نړۍ د یو شمېر هیوادونو نظر وی او حکومتونه یې په امریکا کې منتخب شوی حکومت نه ډېری تمې لري. په داسې حال کې چې پر امریکا کې ډونلډ ټرمپ انتخابات ګټلي، په پاکستان کې میشت خلک هم د دوی په ملک کې په امریکا کې نوی جوړیدونکي حکومت بحثونه کوي. د پېښور اوسیدونکي ایوب شیر په امریکا کې نوی جوړیدونکي حکومت نه تمې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
کوګورو نو د امریکا الیکشن ته د ټولې دنیا نظرو، نو اوس ګورو چې امریکا ډونلډ ټرمپ کمی نوی خارجي پالیسۍ نه راوړي، دا به امید لرو چې ښې پالیسۍ نه راوړي د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د ټولې نړۍ لپاره پرمختګ ثابت شي.
بل اړخته د پېښور اوسیدونکو عثمان دانش پر نړۍ کې روان امن او امان د مسلې په اړه وایي چې هغه هیله من دی چې ډونلډ ټرمپ پر نړۍ کې روان جنگونو ته پاملرنه وکړي او د هغې په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي.
ډونلډ ټرمپ چې کوم دی هغه دا پیرا په خپل چې کوم الیکشن کمپین په هغه کې دا وی چې دنیا نه به جګړه ختمو، او دې وخت کې چې کوم د دنیا کې صورتحال روان دي، د چې کوم د فلسطین جګړه ده، په هغه کې د ایران او اسرائیل هم یو بل سره هر وخت کې هغه شخړه چې کوم دی روانه ده، کله اسرائیل حمله وکړي، کله ایران هلته کې مزایل حمله وکړي، بل دویم د یوکرین چې کوم جګړه ده، هغه هم په دنیا باندې ډېر غټ اثرات، او دغه جګړه چې کوم دی هغه ختمول ټول دنیا خلک غواړي. امریکایي کې هم چې کله هغه کمپین کو خپل نو په هغه کې به دا خبره کولو، په دا خبره سره هغه ته خلک دا پیره اوټ ورکړي.
د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د 200 الیکټورل یا انتخاباتي کالج رائے خستل لازمی وي، او د اسوسییټډ پریس ایجانس تر مخی ډونلډ ټرمپ د هیواد پر بیلابیلو ایالتونو کې په بریا تر لاسه کولو د انتخاباتي کالج 295 رایې ګټلي، او د راتلونکو سلورو کالو لپاره د هیواد وسل وختم لوست مشر منتخب شوی دی. بل اړخته د ډونلډ ټرمپ مخالفي او د ډیموکرات ګوند غړي او مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس 215 انتخاباتي رای ترلاسه کړي دي. په امریکا کې منتخب شوی حکومتونو د دنیا پر بیلابیلو ملکونو په یو یا بل شکل اثر وی. دا چی پر پاکستان او افغانستان د نوی منتخب شوی حکومت اثرات سکی دلی شی پر پیخور کی میشت صحافی او شنون کے لحاظ علی مشال ریڈیو تا وای
د امریکې لپاره پاکستان او د افغانستان سیمه تر هغه وخت پورې د دلچسپۍ زیو د غوی لپاره مهم زیو کله چې اسامه بن لادن دلته او کله چې امریکایي فوجونه دلته په افغانستان کې موجود وو. د وخت کې امریکایي فوجان هم د دې ځینه وتی دي او اسامه بن لادن هم نشته دی. نو د امریکې د وخت کې مکمل توجه یا خو یوکرين ته ده یا کومنګ وګورو هغه مشرقي وسطا ته ده. د دې دا مطلب نه دی چې د افغانستان یا د سیمه د غوی په ترجیحاتو کې نه خو موږ وګورو نو دا د غوی په سپلیمنټری چې کوم ترجیحات دي دا پاره کې دي. د ډونالډ ټرمپ چې موږ څومره تقریرونه وګورو نو د هغه په تقریر کې د پاکستان خو ذکر نشته ده. د افغانستان چې کوم ذکر شوی دی نو هغه کوم دا ویلي چې موږ به جنگونه ختمو. نو تمه دا ده چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې یا د سره د خط تعلقاتو په لړ کې امریکایی نوی انتظامیہ سوگامو کی خو زما خیال نه دی چې د امریکای پالیسی کې بس واضح بدلون د دې سیمې لپاره راشي.
پر امریکا کې راتلونکي نوی حکومت خارجه پالیسی د پاکستان او افغانستان پاړه څرنګ کېدل شي د ډونالد ټرمپ د ګوند ریپبلیکنز د تیرو پالیسی او د هغه د تیر حکومت جاری خستو په اساس د پیښور پونتون په بین الاقوامي تعلقاتو په څنګه کې پروفیسر او شنون کې ډاکټر خورشید خان مشال ریډیو ته وایي
ٹرمپ چې دینو هغه خبرې نه خوښوي په دنیا کې چې کم د امریکای د اقتصاد او د امریکای د تجارت لپاره او د امریکای د خلکو لپاره مسله پیدا کړي. نو په دې سلسله کې موږ وګورو هغه د جنگونو ډېر زیات مخالف پاتې شوی دی. هغه په خپل ټایم کې چې نه د افغانستان کم دوها ډایلاګز وغیرہ ونو په هغه کې هغه ډېر زیات سپیډ اپ کړي او ډېر زیات ارګنایز کړي او دا هغه مطلب دا چې افغانستان نه وځي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو ټرمپ ته په انتخاباتو کې پر بریا مبارکي ویلې ده. پر امریکا کې نوی منتخب شوی ولسمشر به د روان کال د جنوري په شلمه نیټه پر متوقع توګه سوګند پورته کوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د هیوادونو په قطار کې پر دویم نمبر دی چې دا کال ډیر وګړي یونان ته کډه شوي دي. په لومړي نمبر کې شام دی. اکثره دا کډوال د یونان له لارې د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته ځي او هلته پناه اخلي. له کال 2020 راهیسې چې کله په افغانستان کې طالبانو حکومت نیولې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دوی د ښه او خوندي ژوند لپاره د بیلابیلو هیوادونو په تکل افغانستان پرېږدي خو دا سفر اسانه نه وي او ځینې یې په خطرناکو لارو کې مړه هم شي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي په 2024 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو په 2024 کال کې ټول 28,352 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې یوازې 25% 1,001 له افغانستان څخه دي. په راپور کې راغلي چې ډیری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي چې 33% نارینه 23% مېرمنې او پاتې 34% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی ازادي راډیو ته وویل
از ترکیه حرکت کړم بس طرف یونان سه شپ داخله جنگلو بودیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو مخکې له دې چې یونان ته ورسېږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو ساعت په اوبو کې پاتې وو. بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډېرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسېدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 نور افغان کډوال هم وو چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او مېرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
مو کېړ کوچله افغانستان او وسو او یو څه موده په ایران او ترکیه کې په لار کې او بیا د پول لار یونان ته ورسېدو او درې میاشتې په یونان کې او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لاخیستل وروسته آلمان ته راغلم.
آمدم به طرف آلمان و
نو موړ زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسیار په راپور کې زیاته شوې چې په 2024 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام یو یا ډبلیو ای پی ویلي دي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې انجونه واده کوي. د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ډبلیو ای پی په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی به د بودیجې د کمښت له امله په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي رسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 29 میلیونه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دغه راپور کې و.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هېواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلۍ له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په خپره شوي ویډیو کې ویلي،
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 لسمنه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نسته. زه هک حیران یم، موږ د لا ل دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګند نه دی چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله یې خپله لور په وړوکوالي کې واده کړې ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورنیو ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړ شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، د میلیاردونو ډالرو مالي مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 29 میلیونو ته رسیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په افغانستان کې طالبان حکومت دوه نورې رادیوګانې تړلې دي. دا رادیوګانې په خوست ولایت کې وې چې تړل کېدو دلیل یې نه دی وړاندې شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بی پولي خبریالانو ادارې تنقید کړی دی چې طالبان رسنۍ او د بیان ازادي تروړي. طالبانو د کال 2020 د اګست په 15 په کابل کې حکومت نیولې دی. دوی له هغه وخت راهیسې په بېلابېلو تورونو ګڼ خبریالان بندي کړي او د ګڼو رسنیو خپرونې یې تړلې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط یې آزادي راډیو ته دا خبره وکړه. په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د میشه کې محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کېږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحدې مرجع له لوري نه وضع کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بېلابېلې ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 20 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 12 مادې په 3 بند کې د 0 سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړې.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي.
پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت د وزارت لخوا د نومبر په دویمه نیټه په یو راپور کې ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې 50% خلک د ډاکټر د مشورې پرته د انټي بایوټیک دوایانې استعمالوي، چې په نتیجه کې د دوی په وجود کې بېلابېلې ناروغۍ پیدا کیږي چې اکثر د دوی ژوند هم د خطر سره مخ کولی شي. دا چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک دوایانو د زیات استعمال وجه څه ده او له امله کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کیدی شي، تفصیل د آسما ګل پر راپور کې اورو.
د ملکن اوسیدونکي 50 کلنه تاجور وایي له تیرو 10 کالو راهسې په خپو دردونه لري، خو په وخت یې علاج نه دی کړی ځکه یې تکلیف زیات شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې دی وویل که په وخت یې د سم ډاکټر نه علاج کړی وي نو له اپریشن د خطر سره به نه مخ کېده.
بس داسې ګولۍ به راته چوي، دا ګولۍ خوره، ورین ګولۍ خوره، کله پیناډال خوړلې، مالش به مې ولی ورکوو د خپوله، په هغې باندې به زما غټي ما اوړېدو. چا به راته د طاقت ګولۍ یادې کړې دا خوره، چا به وي پلان کې ما لشور کو. ڈاکٹر رہتا وہی چیت دوائنی بم دادا کڑی وے تو بٹک شوی وے اس بغیر دا پریشن ندان کی گی جوڑنا بیخی جدا شوی دی. اس خاپے ہم اچھی پا وقت ماندیم دزان غم کڑی وے خبا وا او دا خلکو پا خلو بسیت للو یو دا غب دا قحلوم دے چو نگر زیدو نگو تلو.
که یو تن د ډاکټر له مشورې پرته د دوایانو استعمال کوي نو له کومو ستونزو سره مخ کېدی شي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې پېښور کې فارماسیسټ یا د دوایانو جوړونکي جلال خان مشال ریډیو ته وویل یوازې پاکستان کې نه بلکې نورو هیوادونو کې هم سیلف میډیکیشن یا د خپل اندې د ناروغو علاج کولو ته د خلکو پام زیات دی، خو په پرمختللو هیوادونو کې خلک د دوایانو خوړلو وړاندې تحقیق کوي. جلال خان دا هم وویل چې ځینې وختونو کې د بې سنده یا اتایي ډاکټرانو لخوا هم غیر ضروری انٹی بایوٹک ورکول کیږي، کوم چې د نورو ناروغو سبب ګرځي.
کوم چې طاقت دوا یعنی یا ټالیټریشن یې هغه غستو کې سل میډیکیشن ډیر زیات ضروری دی، چې د بیمارو په حساب کتاب کې نو دی چې ډیر ټیم پورې نقصان دي. مثال در کوم لکه د سر درد، چې نو د سر درد ضروری نه ده چې یو سړی وچیر په سر باندې درد نو ټیبلیټ ته خرم، یا په سټ باندې درد یا مملا خوږي نو چې ټیبلیټ خرم. نو د دې شاته مختلف وجوهات ته دي شي، لکه زما تاسو ته مثال کیم لکه سر درد دی. نو سر درد د ډیپریشن د وجې کیږي، د سر درد چې کوم نه د زکام د وجې کیږي، د سر درد ستا په طبقه کې کیږي، سر درد ستا د یو ټی آی انفیکشن د وجې کیږي، د های بلډ پریشر د وجې کیږي. نو تاسو که د سر درد وي خو خدا نه خواسته دی بیمار ته د هارت اٹیک وي، ٹھیک شو، نو علامتونه وسره وي، دی سر دوي خوري دې نقصان تر نشو او نه کمخ نشو. په نډال خو یو کال پال خو یو پاکستان خو یو شي خو بل شي خو هغه چې کمنه د روانه اړه اختلال شي.
دا چې د انټي بایوټیک د زیات استعمال لوج خلک د کم ستونزو سره مخ کې دي شي، په اړه د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د خبریدونکو ناروغو علاج کوونکي ډاکټر ګلسرتاج مشال ریډیو ته ویل د اډوکو تبا، د پښتورګو خرابېدل او د نورو ناروغو پر ضد د دوایانو بے اثره کېدل هغه اندېښنې دي چې د غیر ضروري دوایانو خوړلو له وجې یو تن ښکار کېدی شي. ډاکټر ګلسرتاج زیاته کړه چې وخت په وخت یې د غیر ضروري انټي بایوټیک د نه کارولو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیل کړي چې علاج باید په وخت او د مستند ډاکټر نه وشي.
هیلت کیر فیسیلیٹی دی زمون سمرا چی ہسپتالون دی بیسک ہیلت یونٹ سے راجی پائے کیوں نن سبا فار فلنگ ایریا کے ڈاکٹر اویلیبل دی کمپیٹنٹ ڈاکٹر نی باقاعدہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر دی خر کو دمون دا وی تاسو چ س قسم ما مسئلے تاسو یو ہسپتال دزے بیماری تشخیص ہوشی اگے تشخیص مطابق و بیتا تا پرسکرپشن میڈیکیشن دلتا لگی یو ڈاکٹر او گوری سی دادا اینٹی بایوٹک دپارا دے لک فار ایگزامپل بدا کیو بیکٹیریل انفیکشن دے نو دا اینٹی بایوٹک بنتی کی کا اگا اولی کی چے او گوری سی ار پیشنٹ کے وائرل انفیکشن دے اینٹی بایوٹک ضرورت نشتا نه ولا سیمپټومټیک ټریټمنټ باندې واسي مطلب چې څومره سیمپټمز یا سیمپټم مطابق ورته دوا یو لګي کو انټي بایوټیک ورته بیا نه لګي ځکه چې هغه ته یو وایرل انفیکشن هغه کې انټي بایوټیک هیڅ رول نشته. په دې خبرو خو خلک ځان نه پوي نو هیلت ډپارټمنټ بار بار وتا کا هی مهم چلی په سوشل میډیا فیس بک باندې واتس اپ ګروپونو باندې او نیوز پیپرز باندې موږ ته ویډیوز میډیا هیلت ډپارټمنټ پیج نوم شیر کو تاسو صرف میډیکیشن مکه.
د صحت چارو پوهانو په خبره باید د ناروغو په وخت د خپل اندې دوایان خوړلو نه ډډه وشي، کنه د خکېدو په ځای به د نورو ناروغو سره مخ کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دونی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.